سهر 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یکشنبه ده، د لندیا قوس 13 د دسمبر 8. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې سوریه کې روانو تحولاتو د نړیوالو اندېښنې پارولې دي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د طبي بنسټونو د تړلو پریکړه د هر ژبې، کلتور او مذهب د ښځو په وړاندې د نه منلو وړ ده. ډیکر تېره شپه په خپل اکسپانه کې لیکلي، کندهار مخکې له ښوونکي کیدلو او انجینیر کیدلو د نجونو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخامخ کړی وو، او اوس د نجونو د ډاکټر کیدلو یا قابله کیدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی په بشپړه توګه له منځه وړي. دغه امریکایي ډیپلوماتي ویلي، نوي ماشومان به نه زیږي، میندې به مري او ټول افغانان به کړاو ګالي. هغې زیاته کړې چې د غیر ضروري کړاو د مخنیوي لپاره باید دا پریکړه بیرته واخیستل سي. د طالبانو د عمومي مشر د نوي فرمان له مخې د سیشن بیل ورځې په افغانستان کې د طبي زده کړو موسسې او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل سول. دا امر د دوشنبې په ورځ د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د طبي انسټیټیوټونو مسؤولانو ته اعلان سو. طالبانو په دې اړه رسما څه دي ویلي؟ د طالبانو ټولګټو وزارت د واوري اوریدو او طوفان له کبله د سالنګ لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل اکسپانه لیکلي چې دغه لاره تېره شپه 9 بجې او 10 دقیقې د ټولو وسایطو پر مخ وتړل سوه. د ده په وینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې کارکوونکي د تونل په دواړو لوریو کې د وسایطو د تخلیې په حال کې دي. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي د تونل په دواړو خواوو کې د واورې پاکېدلو چارې روانې دي چې د شرایطو له مساعدېدو سره به دغه لار د موټرو پر مخ پرانیستل سي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نړیوال بانک تازه راپور رد کړ. د معاونیت پرون شنبه په یو بیان کې ویلي، د نړیوال بانک هغه وروستی راپور چې د افغانستان د اقتصادي ودې تر عنوان لاندې خپور کړي له واقعیت لري دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وړاندې ویلي، سره له دې چې په افغانستان کې د بیکاري کچه لوړه او د پانګونې کچه ټیټه ده، بیا هم د قشتپې په څیر لوی پروژې پلیسي وي او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره سوې ده. نړیوال بانک تیره چهارشنبه په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی یې څرګند نه دی. نړیوال بانک له دې وړاندې په یو بل راپور کې ویلي و چې سږکال د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات کم سوي، چې علت یې د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر مالونو د مالیاتو لوړیدل یاد سوي وو. په زرګونو معترضان پرون شنبه د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د حکومت د هغې پریکړې په مخالفت کې لارو سړکونو ته راووتل چې په اروپایي ټولنې کې د دې هېواد د غړیتوب په اړه مذاکرې ځنډوي. دا اعتراضونه چې له څو ورځو د تبلیسی په ګډون د ګرجستان په نورو لویو ښارونو کې روان دي، معترضان پکې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي. ډیری معترضان د امنیتي ځواکونو له توقیف څخه د هغو اعتراض کوونکو خوشي کېدل غواړي چې په وروستیو ورځو کې نیول سوي دي. د ګرجستان پولیسو 48 معترضان نیولی دي. د ګرجستان د بلوازد پولیسو پرون سهار ویلي د تبلیسی په جمهوریت میدان کې څو بلواګر نیولی دي. تیر اونۍ په ګرجستان کې رویا ګوند اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان د یو ځای کېدو په باب مذاکرې، چې پر اساس یې تر 2028 میلادي کاله پورې دا هېواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېږي، ځنډوي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسه راپارولې او د تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په پاریس کې د اوکراین پر جګړې خبرې وکړې. زلینسکی دا درې اړخیزې خبرې شی او ګټورې بللې او ویلي دي چې د اوکراین د وګړو د جګړې د ډګر پر وضعیت او د اوکراین لپاره یې پر عادلانه سولې خبرې وکړې. زلینسکی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نوتردام تاریخي کلیسا د پرانیستي په مراسمو کې ګډون کړی و، هڅه کوي د روسیې په وړاندې جګړې لپاره د لویدیځو هیوادونو لا ډیر ملاتړ ترلاسه کړي. د نړۍ په لسګونو لوړ پوړي چارواکي د نوتردام کلیسا د پرانیستي په مراسمو کې د ګډون په موخه پاریس ته تللي دي. په پاریس کې د نوتردام کلیسا په 2019 میلادي کال کې له اور لګېدو وروسته کاملا سوځېدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په مالي مرسته دغه کلیسا بیرته رغول سوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر ستارمر به د خلیج هیوادونو ته خپل 4 ورځنی سفر نن یکشنبه پیل کړي. دا به له کله چې نوموړي د صدر اعظم په توګه خپله دنده پیل کړي، سیمې ته د هغه لومړی رسمي سفر وي. او د دغه سفر پر مهال متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د پیاوړو اقتصادي او دفاعي اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د برېټانیا حکومت پرون په ویلامیه کې ویلي د ستارمر د سفر هدف د پانګونې پیاوړي کول او د دفاعي دغه راز امنیتي شراکت ژور کول دي. ستارمر په جولای میاشت کې د برېټانیا چې د نړۍ شپږم لوی اقتصاد ګڼل کیږي د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. او د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالیو په لړ کې نن یکشنبه د استقلال ټیم د جوانانو پیروزی او د اتک انرژي ټیم د خراسان فاریاب په وړاندې مسابقه کوي. پرون شنبه د ابو مسلم ټیم د خدیم اف سی ټیم ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د عدالت فرا ټیم د یشلر ټیم سره لوبه 2-2 په وړاندې مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالۍ د تیرې جمعې په ورځ د 12 لوبډلو په ګډون د هرات په کوربتو پیل شوې او یو میاشت به دوام وکړي. په پیل کې د سوریې وضعیت ته کتنه کوو. د سوریې یغن چې مشري یو افراطي ملیشه ډله کوي مرکزی شهر هم ستننوتلې دي. د سوریې د رژیم لاتړي روسیا او ایران هڅه کوي چې د سوریې د مستبد ولسمشر بشار الاسد رژیم او په سوریه کې خپل شتمنۍ خوندي وساتي. هومز د پلازمینه دمشق او د سوریې د ساحلي ولایتونو ترمنځ پروت دی او د سوریې مشرتابه ته له همدغو ساحلي ولایتونو ملاتړ برابرې دی. د هیئت تحریر شام په نوم د یاغیانو د ډلې مشر ابو محمد الجولانی پرون وخته ویلي چې جګړه مارې د هومز شار د ازادۍ په وروستیو شیبو کې دي. د دغه شار د اوسیدونکو شمیر 150,000 ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا او اروپایي ټولنه هیئت تحریر شام ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د یاغیانو قمندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوالو د سوریې مرکزی شار هومز په بشپړ ډول آزاد کړی دی. حسن عبدالغنی زیاته کړې چې د دوی وسلوال هومز ته له داخلېدو وروسته څه باندې 3,500 بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړي دي. د رویټرز خبری اژانس په لیکنه دغه یاغیان توانېدلي چې 13 اونۍ پر حلب شار ولکا ټینګه کړي چې ورپسې پر درعا، هما او سویدا هم ولکا ټینګه کړه. اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور ورکړی چې د سوریې یاغیانو خپل ناڅاپي پوځي عملیات چټک کړي او د ولسمشر بشار الاسد د ځای ځایګي په باب معلومات نسته. د سوریې حکومت تر فشارونو وروسته اړسو هغه اوازې چې ګواکې اسد له سوریې تښتېدلې رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د آزاد اروپا آزادی رادیو ته ویلي چې واشنگتن په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. ځایي اوسیدونکو ویلي سره لدې چې پلازمینه دمشق هم د سقوط په حال کې ښکاري خو لا هم امنیتي ځواکونه پر سړکونو او کوڅو لیدل کیږي او دوکانونه له خوراکي موادو تش سوي دي. په سوریه کې روانو چټکو تحولاتو ټولې سیمې ته ټکان ورکړی او لبنان له سوریې سره د خپلو سرحدي دروازو د تړلو خبر ورکړی، خو یوازې هغه دروازه یې پرانستلې چې د لبنان پلازمینه بیروت د سوریې له پلازمینې دمشق سره تړي. د سوریې بل ګاونډي هیواد اردن هم له سوریې سره خپلې ټولې سرحدي دروازې وتړلې. په همدې حال کې تیره شپه د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د اتو کلیدي هیوادونو له مشرانو سره په دوحه کې د یوې سرمشریزې په څنډه کې د 2 ساعتونو لپاره جرګه سو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هڅه کوي چې په جنیوا کې عاجلې مذاکرې راوبولي څو په سوریه کې منظم سیاسي انتقال ته زمینه برابره سي. د سوریه یاغانو پرون ژمنه وکړه چې په سوریه کې به د خپلو پوځي عملیاتو پر مهال کیمیاوي وسلې ونه کاروي. په دې اړه اندېښنې وې چې شایي هغه وسلې چې په نړیواله سطحه ورباندې بندیزونه لګول سوي د دغو یاغیانو لاسته ورسي. ځینو بهرنیو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته د نمونو نښولو په شرط ویلي چې د بشار الاسد حکومت شایي د پرزیدو په حال کې وي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې دغه حکومت شایي په 10 ورځو کې نسکور سي، خو یو بل چارواکي بیا ویلي چې اسد شایي روانه اونۍ له واکه وپرځول سي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
ستاسو له پیغامونو
آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی رادیو کارکونکو ته مودغه هیله و ارزو ده چې زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسی. برک پخوا په 2 افغانۍ وو، اول وار په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو اوس په 12 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتل دي. مزمور ژغ در لوړو مقامات پر ورسوي چې دا برق به ته اصلاح کی، چې په خوا په 2 افغانۍ اوس په 4 افغانۍ کې، چې په خوا په 2 افغانۍ اوس په 15 افغانۍ کې، خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانې. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دکانداران شي نه لري، بلته شاروالي روپی جن غواړي، هلته دا برق پی دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نسته. زموږ دا هیله ورزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پر ورسوي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. دا زادی رادیو ټول کار کوونکو ته د مینه ډک سلام. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه د سرافیل کې. عزیزانو، موږ فریاد د لوړو پرو شارو کته ورسوي دي، او ډېر سختي راوستلې ده. یوه سختي دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سوله د غوسو شرونه اخي او زکاتونه ځینې ټولوي، او علما نو دوی خپلواکه نه سوله ده، د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل ګر سره، او غوسو شرون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلک بې امامان تور کوله، او هغو به دلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کښې، او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو، سلام نه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي د ژمي پر رسیدلو سره دا چې د پخوا په څیر د ژمنیو زده کړو زمینه ورته برابره نه ده او وزګاره په کور ناست دي، د مسلې د دوی زړه تنګي څو برابره ورزیاته کړې ده.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنې ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي.
خو ځینې نور بیا د خفګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما خلک هم زیات درک کړلو، د هغوی لپاره مې په خپل فکر کې یو څه راجوړ کړو چې موږ باید د خلکو لپاره یو څه وکړو. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن ده، موږ به دلته اوسو.
نن ابدا موضوع چیرون ملتیم وکری. قدر من اپتون کو دی اکثر ځوانانو په خبره د کال هر موسم ځان ته خپل ښکلا لري، خو دا ښکلا هغه وخت نوره هم زیاتېدلی شي چې په خبره یې ژوند دی لکه څنګه یې چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی، یو شمیر ځوانان وایي چې له یوې خوا خو آسمان وریځ، هوا تیاره او سړه وي، دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډېر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي، دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي. او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي، دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي، کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو. په پیل کې د کابل اوسیدونکي لیما د ژمي د موسم په هکله راته وایي.
زمي سره مې څه نه لګېږي، لاره اړخه د دې له دې خړې هوا سره، له یخ سره یې چې څوک بیرون نسي وتلی، له دغو ټولو سره، دودونو سره، مرستیاو سره، بیخي داسې فضا یې راته خستکونه ښکارېږي. عین تر پسرلي پورې، وروسته له پسرلي نه بیا څه هوا خسي، بیا عین تر منې پورې څه دې ته تشویش نیولې. ما دونه وخت تېر شو، دا بیا زمای رارسېږي. ټولې نه هغه د اوړي مزه هم رانه په مغو چورتونو کې ځي تېرېږي. ځینو کسانو خوښېږي، بیا هم دا شخصي نظر دی چې یو څوک وایي چې د ما نه خوښېږي. ولې ځینې کسان دي چې له اوړي نه ډېره علاقه له زمین سره لري، چې دوی وګرځېږي په واورو کې، یا برف جنګي وکوي، یا هم لاړ سي لرې ولایتونو ته.